دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 11 نیټه د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنیره ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبی د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه.
د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د تراګری او سغدریزي پر ضد جوړ کړل شوی کړنلار باندې بشپړ عمل نه دی سوی. د امریکا په سنت کې ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شو، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پر خپل دفتر د فلسطین د بیرغ زړولو قرارداد منل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د تراګری او سغدریزي پر ضد جوړ کړل شوی کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربل سوی د لوړې پایې غونډې ته وکړه. د ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
زدا غنم چې د دې غونډې سنتیجی راوتل پکار دي، زګه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېر خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په کمی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوې دي، او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دي شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان سختي او تیزی سره عمل درآمد وشي.
تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې په غونډه کې د قومي اکشن پلان د 15 نقطو پر عمل کېدو ډاډ څرګند شو، او پریکړه وشوه چې پر پاتې 15 نقطو دي هم ډیر ژر عمل وکړل سي. د زیاته کړې چې د مدرسو ريجستریشن، د غیر حکومتي ادارو څارنه، د کرکې او نفرت خورونکو ویناو مخنیوي، او د اسلحو د نوو لایسنسونو په ګډون د افغان کډوالو پر چارو به هم ډیر ژر اقدامات وکړل سي. پاکستان ویلي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسوالو په ضد عملیات کوي. څه موده وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال حقانی شبکه نه ده په نښه کړې. خو پرون په اسلام آباد کې د هیواد بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي، او په وسلوالو کې زمونږ دپاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي.
قاضي خلیل الله په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې داعش د شتون رپورټونه هم رد کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا سته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وسول چې د ملا عمر د مړینې اعلان وروسته افغانستان له انزوا څخه راوتلی او ډېری هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کوي. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي د سولې خبرې په افغانستان کې دننه پیل شي. په افغانستان کې یوه هالنډي مرستندوی کارکونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی شو. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت تیرش په بیان کې ویل چې میرمن انیا دیبیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې ده، او روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. میرمن دیبیر یو تجربه لرونکي مرستندوی کارکونکي ده چې له 15 کلونو راپدې خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو او په څو وروستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلنډي غیر حکومتي ټولنې هلویټاس لپاره کار کاوه. کله چې نوموړی د جون پر 22 په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپینه ورځ د څلور وسوال کسان لخوا وتښتول شو. د برمتګر پیژندګلوي لا نه ده سوی. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د امریکا په سنت کې ایران سره د نړیوالې ټیمي موافقه دردو لپاره په لومړي ځل درایو اخیستو هڅه ناکامه شو. د قرارداد د بریالیتوب لپاره شپیتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون نتیجه د 240 په مقابل کې 85 راوته چې دوه رای کمې وې. اکثره دیموکراتانو د قرارداد په مخالفت او جمهوری غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوری غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رای د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دي. او په مازیاته کړه پر مخ به موږ د موافقې د عملي کولو او باری کولو لپاره سخت کار ته پام اړوو چې دا ډول ایران اټومي وسله تعقیب نکړي. بلخوا جمهوری غوښتونکي خپلې ماتې منلو ته تیار نه دي، او د سینټ د اکثریت مشر میچ میکونل ژمنه کړې چې دا رایه به د سینټ وروستۍ پریکړه نه وي، بلکې دی به بل اونۍ بیا رایه اچونه ته انتظامات کوي. ناتو د روس لخوا د اوکران پولی ته نږدې د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناتو یوه ویان پرون له مشال راډیو سره په خبرې کې وویل چې ناتو د اوکران پولی ته نږدې د روس د پوځ لخوا د لویې پوځي اډې د جوړولو او د اوکران د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګوروډ اوبلاست کې چې له لوهانسک سیمې سره نږدې پر پوله پرته سیمه ده د لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. لوهانسک د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتونپال لخوا پرله پسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بیلتونپال د روسي ځواکونو لخوا روزل کیږي او اصلي او تجهیزات ورکول کیږي. د ریټرز راپور د خپرو شوو اسنادو په حواله وایي چې د روس د دفاع وزارت د 300 هکټر مځکې په ساحه کې هلته یوه اډه جوړوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د فلسطین هغه درخواست ومني چې د ملګرو ملتونو پر ودانۍ به بیرغ ځړول کیږي. دا ګام چې د اسرائیل د غوسې سبب ګرځېدلی دی دې ته لار هواروي چې فلسطین د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادونو کې 119 د قرارداد په حق کې رای ورکړه. د امریکا او اسرائیل په ګډون 8 هیوادونو د قرارداد مخالفت وکړي. د اروپایي اتحادیې زیاتره غړي هیوادونه د هغو 45 هیوادونو له جملې څخه و چې رای استعمال نکړه، خو بیا هم د فرانس په ګډون تر نیم درسن زیاتو اروپایي هیوادونو د فلسطین په حق کې رای ورکړه. د فلسطین وزیر اعظم رامي حمدالله په پیرس کې خبریالانو ته وویل چې دا په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ رسمي غړیتوب د منلو پر لور یو مهم ګام دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپۍ او په 28.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.08 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 16 او 20 او په کوټه کې 20 او 14 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان او چین ترمنځ تجارتی لارې سینیټر عثمان کاکړ وایي مرکزی حکومت د پرمختیا په منصوبه کې پښتونخوا هېره کړې ده.
د 6 کال بجټ کې 500 روپۍ د غریبۍ کاریدور معنا ده د پښتانه بلوچستان کاریدور ته نه دی ورکړي. پنجابي کاریدور ته 500 ارب روپۍ شته.
د پاکستان وزیر اعظم ویل دي در هغره پر ضد جوړ شوی قامي تګلار باندې پوره عمل نه دی شوی او په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د سبا نه پیلېږي.
دولسم او دیارلسم ستمبر مقالاتی او سپرلسم ستمبر باندې به اختتامیه یی.
د سیمون لینا نور راپورنو تفسیری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم غړومبه موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړ شوې تګلارا باندې بشپړ عمل نه شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې پر قامي اکشن پلان د شوی پرمختګ د جاج اخیستلو لپاره د لوړې پای غونډې د مشرۍ کولو په وخت کړې ده. نواز شریف ویلي اوس وخت راغلی چې د دې کړنلارې پر ټولو نکاتو عمل وکړي شي چې دا ډول بې نتیجې نتیجې څرګنده شي. په دې اړه نور حال د مشال لیډو خبریال احمد الله راکړي.
په قامي اکشن پلان د شوی پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای ایو غونډه وشوه. غونډه ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په موجودګۍ کې د قامي اکشن پلان فیصله وکړه شو او د لړکی په آئین کې بدلون هم وکړی شو. نو ضروری ده چې د قامي اکشن پلان په هر برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وا
میټینګ کا اب کوئی نتیجه نکلنا چاہیے.
غونډې سره نتیجې راوتل پکار دي ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېر خبرې شوې دي په ځینو صوبو کې په کمی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي د کمی اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی او زه دا غنم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي نو پکار ده چې په کمی اکشن پلان په سختۍ او تیزی سره عمل درآمد وشي
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی غونډه کې وفاقي وزیرانو د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشرولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو مشال ریډیو چکلا د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قامي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت وو نو هغه شان نه کیږي
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي خو داسې نیکټ هغه غوسه پورې جوړ شوی نه ده پاره کې څه مشکلات دي داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي په هغې باندې زر زر عملیات کېږي او هغې وجه باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ځي سیاسي قیادت په مزه دی ډېر نو په دې وجه باندې زما په خیال دي کوشش کوي چې موږ هم
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی نو دا هم د فوجي عملیاتو په وجه دی او که قامي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د احمد الله راپور موریدلی دی اوردونکو څنګه چې مورید پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې د هر ډول ترهګرو ورستوالو پر ضد عملیات کوي او په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کړې ده دا خبره پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت وین قاضي خلیل الله ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې د موجودګۍ آثار نشته د دغې غونډې په اړه تفصیل د ریاض مساخیل په راپور کې وو
د زیارت پورز اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وی پاکستان د هر قسمه ترهګرې خلاف ته او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکې خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره موږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عضب اپریشن تر لاندې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته پاکستان د هر قسمه ترهګری او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي ترڅو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې خبره ده نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او د غلړ کې منځ خپل امنیتی ادارې چمتو کړې دي
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خوره د یو بل په ضد استعمالیږي په دغه تورونو کې سمره حقیقت وی په دې اړه مو د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبريال اکیل یوسف زینت تاسو کو نو دوه دوانه غاړه د خپلو ناکامو پټولو د پاره دا کار کوي
خپل نظر دا دی چې د کوم اپریشن په خیبر کې یا وزیرستان کې روان دي د دې نه بعد د حقانی نتورک هغه هم ډیر کمزور شوی دی نور پاکستاني طالبان چې دي د قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزور کړی شوی دی او د غرنګ په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوی دي چې د خلکو په نخښه کړی دي بنیادی تور نه بلین گیم یا داسې زمات یا تورونه چې دوی لګوي نو د دې مقصد دا هم چې کم د فورس زیاده حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو باندې واچوي
همدارس د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو یو بل خبريال حسن خان وینا وا دوه ملکونو لبا خپل پالیسي بدلول وي ګني نقصان به د پاکستان افغانستان اولسترسي
ترکه په پوره چې دوه حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړی او جوائنټ ستراتيجي چې کوم دي مشترکه عملیات نه کړي تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلې دغه وجه ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې رواني کې نو افغانستان د غوډه لپاره سافټ کارنر لري او هغه خلک چې په افغانستان کې رواني کې نو غوډه لپاره پاکستان ته ډیورنت کرخه د شپږ وو لسی زوراسي په دې باندې دا ډیسټربنس دی دا ډیسټربنس رواني او نقصان به دواړو ملکونو ته
د خارجه دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم وي چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادله یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوی دی چې ورسره بعد تر هغه غره خلاف په خشان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړ کې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ ویل دي د پاکستان مرکزی حکومت د چین کا د کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لارې د پښتونو لسمی پنجاب ته اړولې ده. د نوموړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې دوی د دې اقتصادي لارې په اړه څه اندېښنې لري. نوموړي وایي
دوستون ولس ته خبرتیا د پاره خپل د چنل کوریډور کمیټې کوم سپیشل کمیټې ده. نو موجوده حکومت مسلمانون حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلا ته تر سوراب دا ټول روټ د سره عملن ختم کړی دی ستوري دی د خپل بجټ نه. نو خبر دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمانون لخوا کاره اوس څنګه خبر دادل چې هغه نموست دا کاریډور هستی نه د دې انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون سورته وی تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلی مشترکه.
تاسو په دې کمیټې کې یاست، نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نست
ګورنمنت یو جواب نه ورکړي؟ وسوره سپیشل کمیټې چې دا مرګه دا وکړي چې دا کاریډور د دې مشر تاجدر صاحب دې کې پس پاتې دی کراچي سره تعلق لري. بیا موږ د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واستوي چې د دې کمیټې ته ملاقات ورکړي. سمته راته سره باز کو پالیسی کو نواز شریف جوړې نه اصل اقبال جوړې نه نیچی جوړې نه نور څوک جوړې د دوه ګوڼې د دوه ګوڼه پالیسی جوړې. یو د ورونم نه نواز شریف صاحب دی، د بل ورځ شهباز شریف صاحب دی. نو هم ملاقات هم د کمیټې ته نور کې د سنټ کمیټې ته دیو تقریبا شل کمیټې ورځې سیوی نه زموږ کمیټې ما خپل راپور سنټ وړاندې کړي. سنټ به بیا باس کوي.
ستاسو د ګوند لخوا او د نېشنل ګوند لخوا هم دغه سید نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه غلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلومات هغوی ته لاسرسي نه ورکي، دا خبره تاسو په کمیټې کې است اوس هم پرغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کوي په دی حواله؟
نه 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 غلط بیان کی بار بار ډیر ساده موږ ثابت کړی نه. د شش کال بجټ کې 500 روپۍ د غربي کاریډور باندې د پښتانه بلوچستان کاریډور ته نه جوړ کړی، بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ورته نشته. سنټر کاریډور څخه د منځنۍ کاریډور دا مصر د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور څخه ځای پنجابي کاریډور ته 500 روپۍ شي. د فرون کې څومره ویږي او 800 روپۍ دغه ته شي. بځا پنجابي کاریډور دی مکمل کړي لازم نور ګرځي پاتې.
دا کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خلې یاست کنه په تاسو کې اختلاف ستاسو په دی حواله؟
دا کمیټې کې موږ دوه لږړي یو چې په هغه کې درې غړي چې دی هغه د مستمرین نوم دی هغه یو خواته دی او هغه د پنجابیان او موږ نور کړي سندیان پښتانه بلوچستان نور بل خواته دا درې چې دی هغه د ویستي خبره چک ده خاص نواز شریف خپل لاچار دی.
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهر خبره د دومره معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتريج پر هغه کار شروع شوی دی کنه؟
هغه په درب کار روان دی، کله په تیزی سره روان دی. بالکل ته یقین وکړه د میاشت کار په هفته کې د شپږ میاشت کار په میاشت کې د کار کار په درې میاشت کې په ډېر تیزی باندې تندي سره لګیا دی هغه باندې.
د سېنېټر عثمان کاکړ سره زموږ د همکار بوریوال کاکړ خبرې تاسو اورېدې. او اوس د انګریزي ژبې ډان یوې ادارې ترزو په دغه ادارې کې راغلي دي چې د تیرو سلويختو کلو رئیسې قبایلي سیمې کله په یو وجه او کله بیا په بل وجه له نور پاکستان څخه په قانوني، آئینی او انتظامی توګه بیل ساتل شوې دي. خو اوس وخت راغلی چې دغه سیمې د نور پاکستان په سیر په آئینی او انتظامی توګه یو شان شي. دغه ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا هغه غږ چې غواړي د دوی سیمې دی په انتظامی توګه د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو سره جمع کړل شي. یو وار بیا دغه په قانوني، آئینی او انتظامی توګه د پامه غورځېدلې سیمې موضوعي بحث جوړ کړی دی. د ادارې په خبره که څه هم دغه سیمې په جغرافیایي توګه د پاکستان برخه دي، خو په ارادي توګه د نور پاکستان په څیر د انتظامی او آئینی دایرې نه بهر ساتلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا دا غوښتنه ځکه هم ډیر اهمیت لري چونکی هغوی نیخ په نیغه د دغو سیمو ولس منتخب کړي دي او د دا ډول استازو په خبره کې د هغو انا پرشتو ملکانو او مشرانو د خبرو نه زیات وزن دی چې غیر منتخب وي. د ورسپانې په خبره چونکې د یوې بلې صوبې په جوړېدو سره به په وفاق ډېر اثرات پریوزي او د دې له وجې به د سینټ او مشترکه مفاداتو د کونسل په جوړښت هم اثر وشي، نو ځکه دا مهال د بلې صوبې جوړېدل به مناسب نه وي. خو یوې بلې صوبې سره د ضم کېدلو غوښتنه باید ومنل شي، ځکه چې دغه سیمې بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت لري او دغه اصلاحات دې د هغو ټولو تجویزونو په رڼا کې وکړل شي چې په تېره یوه لسیزه کې وړاندې کړل شوي دي. اداریه زیاتوي چې په 2010 کال کې په اف سی آر قانون کې بدلون، قبایلي سیمو ته د سیاسي ګوندونو د قانون غزول او نورو بیلابیلو قوانینو د دغه سیمو په حکومتدارۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. خو د ورسپانې په خبره دا بالکل د منلو وړ خبره نه ده چې دغه سیمې چې د تیرې یوې لسیزې نه د وسلوالو او د پوځي عملیاتو زور برداشت کوي د ستونزو سره مخ دي او هغه دې د نور پاکستان نه بیلې وساتل شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي.
د اداري فساد په تور نیول شوی د خیبر پښتونخوا صوبې د مدنیاتو په خوانی وزیر ضیاء الله افریدی د خپل ګوند تحریک انصاف لمشر عمران خان څخه غوښتلی دي چې د احتساب کمیشن لاړه خدي د نیولو بشپړه پلټنی وشي، ځکه چې د په نیولو کې ځنې لوړ پوړي چارواکي لاس لري. نوموړي دا خبرې پروند صوبایي اسمبلی غونډې ته کړې دي. نور حال له پیښوره خالد خان راکړي.
پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیاتو په خوانی وزیر ضیاء الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولی دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټول خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیاء الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د په نیولو باندې چپ پاتې شو. زما کیس تا دا گند پارا، زما دا پارا او بیا دی صوبی حکومت دا پارا دیر دا اهمیت ور دی. زه تاسو ته خواست کوم چې کور کمیټه غونډه راو بلی او پا دی اسمبلی کې، ځکه چې زما مجبوری دا ملزم یم، زه په جیل کې یم چې زما ټول خبره ووري او دا پارټی دا ټول پاکستان نه لور پوړی غلی راو غواړی. دا پیښور زیرلی منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دغه غونډه کې زه مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. ضیاء الله افریدی وویل چې د مدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کله د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته دغه سزا ملو شوه. دا حکومت لاړخه صوبائی وزیر شاه فرمان اویل پکار دا چې احتساب په عمل کې خپل پردی اونشي او بغیر د سجرم نه بی ګناه خلک اونونی ولی شي. دا یادونه ده چې الله افریدی صوبائی احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالو په جرم نیولې دی چې نن سبا د پېښور لیډرنګ هسپتال کې د علاج په عرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پیښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر انتظام لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړیکو د بحث او د دې د پیاوړي کولو لپاره د تجویزونو ورکولو په غرض پرون یو غونډه وشوه. په غونډه کې له دواړو خواوو په لسګونو سیاسي او قومي مشرانو، چارواکو، د مدني ټولنو غړو ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال له پیښوره زلان یوسف زی راکوي.
د پاک افغان ولسی تړون ویاند نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې د اشرف غنی احمد زی لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په خکېدو وي، خو په تیرو ورځو کې ځنې پیښو او غلط فهمو پر مخ تلونکو اړیکو ته زیان رسولی دی او دوی دا غونډه هم په دې هدف رابللې ده چې په څه ډول د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړي شي.
ورخیزه هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ډیر خطرې کې سره په مخ کې روانو او هغه زمونږ د پوري غاړي او د دې غاړي د خلکو لپاره د ولسونو لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو، هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش او غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغله. مونږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کومې داسې غلط فهمې دي، ولې دې دا ختم نشي، ولې دې دا لاړې نشي.
په غونډه کې ګډونوال اډوکیټ اجاز ممن وایي چې د دواړو هیوادونو ترمن اړیکې خرابوونکې قوتونو ته باید حکومتونه او اولس پام وکړي.
نو زما خپل ځاني داسې خیال دی چې ست داسې قوتونه شته دي چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ د ماحول چې کوم دی یا چې کوم زمونږ لارې چارې دي دا هغوی خرابول غواړي. په دې معنی زمونږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي او په دې معنی زمونږ د افغانستان چې کوم رول دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. لکه هغه پښتو کې متل دی چې اوبه په ډنګ نه بیلیږي، نو زمونږ هغه ستراتیژیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بلیدل نه کیږي.
د افغانستان ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ په غټه کچه تجارت کیږي او د اړیکو خرابېدو سره تجارت ته هم زیان رسی چې نیخ په نیغه اغیز یې د دواړو خواوو په اولس وي.
کم کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی دی، په دغه کې په تجارت باندې هم ډیر اغیز کړی دی، یعنی بد تاثیرات یې کړی دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ را کم شوی دی او په دغه کې ډیر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوی دي او زه هیله مندم چې دغه کړکېچ د منځورولو کې زموږ تجارانو په کې خرو وبو.
د غونډې په پای کې غوښتنه وشوه چې د سیمې د پرمختیا او د اولس د سوکاله په غرض دی دواړه حکومتونه خپل مینځي باور پیاوړی کول او د امن په ټینګښت په ګډه کار وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بلایسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دغه سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
اردن کو مشال لیڈو تو گئے پختونخوا کی د گرمی دو لسنی میں بجی شوی دی احمد شاہ زمین دی وخ مهم خبر نوڑان دیکھ
دا پاکستان وزیر اعظم ویلی د ترګری او سردریزی پر ضد جوړ کړل سوی کړنلار باندې بشپړ عمل نه دی شوی. پاکستان وایي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول سوال پر ضد عملیات کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پر خپل دفتر د فلسطین د بیرغ زړولو قرارداد منلی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم اشرف غنی د ترګری او سردریزی پر ضد جوړ کسوی کړنلار کمی اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. لومړی دا خبر فورم په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. نوموړي وویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
اوریدونکو مهم خبرونه مو اورید د احمد شاه زمينه
دا خبرونه به یو ځل بیا درته واورو. د پاکستان وزیر اعظم اشرف غنی د ترګری او سردریزی پر ضد جوړ کړل سوی کړنلار قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. د وویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
مهم خبرونه مو ورده اوریدونکو او سرزو اسلام آباد ته چې زموږ همکار سره ظهیر د پاکستان ځینې مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې
نن د انګریزي ژبې ورسپانل ډان خپل ادارېو کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخ کې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي خو ولې د دغه مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نام وي. نو بیا د دغه عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا را لېږلي او چا ورکړي او چاته میلاو شي او له دې دایره هم سرګندې دي چې دغه پیسې د ترخغری په پیخو کې استعمالېږي. کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړی نو د دې سره ډېر ګټي ترلاسه شي. ولی دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي. لکه دین اسدو کې د مدرسو د رجستریشن په حق لا د دوی ګامونه خایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجستر او غیر رجستر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومې چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجستر دي. ولی دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسه رجسٹرڈ دا او دا ډیر لوی شمیر دا. نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لیندین د خپل کارکونکو په نام کوي. دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړي ځکه چې په ملک د سخت دریزه فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي. بل پلو ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچي کې صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوي دي او د امن لپاره چې کومې داوی دولت سره کې دي هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچي کې په نه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وجلې کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې د کراچي غونټې لوی خار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسل څوک راوړي په کوم چې د مرګ بازار ګرم کړي دي. ادارې اخري کې لیکي چې د مسلې ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معاملہ نور هم زیات شي نو باید چې وفاقي حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوالو چارو تر زور دونکو د بی پولی خبریالانو سازمان روانه ولې په پاکستان کې د خبریالانو او د رسنۍ او د نورې عملې پر وجنه اندېښنه څرګنده کړې ده. سازمان وایي په هیواد کې د دوو کسانو وجنه او هم د دوو نورو کسانو زخمي کېدل پاکستانی رسنیو ته د دړکې د یو پیغام برابر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د طالبانو په حق له د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤٹ بارډرز په 13 غنټو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانګي څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل پر وژلو. د سازمان په خبره 22 آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په ګاډي کې کور ته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق وشو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړو، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه 7 مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. په هغه برید کې د تکنیکی عملی او 45 تن ارشد علی جعفری ووژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي 3 وسلوال په موټر سایکل لزایه وتښتېدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدل اعظم شنواری هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 حمله وشوه چې په خپو لګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بیپولی خبریالانو سازمان وایي په 2 کې د 2 کسانو وژنه او هم د 2 کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د کلمندینه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوې مشرتابه کیدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خموکه وي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حق له د بارک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لاره په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شي نو لا یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دي. خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډېر کسان ووژل شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپا ته اوس هم د پناهغښتونکو د راتګ لړۍ روانه ده. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول. اوسټریا یا اتریش هیواد یې دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې څه ډول چلند وشي ډېره سره ویشل شوې ده. جرمنی نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کیږي په سمندر کې د یو اساس کې مثال لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په 13 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبریالانو شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډوال لیږدول او هم درې اورګاډي لیدلی چې د جیو جلیجل ښارې 3,000 کسان لیږدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانهونی خبرداری ورکړ چې راتلونکې اونۍ ښایي لږ تر لږه 22,000 کډوال هنګري ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریا، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړمشپه 3,200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسولینو د پنځنبه پورې د اورګاډي خدمات ورسته له هغه ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته د کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه پورې درول شوی او د پنځنبه پورې بیرته پیل شول، پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه پورې یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمنی چې یوازې سکال ای 1,450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت شمیر محدود نوي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وبالا ویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرټ فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نشي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو، نه غواړم چې یوه ورځ له خوب را پاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هېڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي، هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانونه یې د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نوي کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه پورې په یو ساعت کې شپږ کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 14 کلن د سوریې یو کډوال چې وای ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پخې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت لدی وغواړي چې لوستلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. مارکوس پوتسل ازادي ریډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي لبل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولی شي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي. په دې اړه نور حل کابل رحمت الله افغان راکړي.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پایل پاړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولای سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولای سو دې برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پوخانی ډیپلوماټ احمد سیدی ازادۍ راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکرات بمبست ته تللي، درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني ته ځي اقدام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه د مملکتونو ته نه پرېږدي اقدام پورته. جرمني څخه روابط درلوده د سټیټیو بغا سره، اوس اوس سټیټیو د ملا مختار منصور سره نشته، یعنې جرمني اقدام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لري بریښي چې پلان او منځ مهال کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا اپیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلوارې ډلې داعش په لرو پرتو سیمو کې درې شخصي زندانونه فعال کړي او دارنګه دغې وسلوارې ډلې ته د پاکستان لخوا په پراخه کچا مرستې را روانې دي. پاکستان لا تر دې دمه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې په ډاګه کړې چې هیواد کې یې د داعش آثار نشته. په دې اړه نور حال له ننګرهارا زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپېژندل شوی ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د داعش د ظلمونو نه پرده پورته کړه. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې اوس د داعش وسلواله ډله پکې فعاله ده، د ظلم او وحشت وروستی حد پکې روان دی. د ده په خبره د داعش وسلوالې ډلې چې کوم کسان ژوندي نیولي وو، د اچین ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه فعال کړي چې شاوخوا 128 نفره پکې بندیان دي.
دا رالاندی په سمر کې نه دي، لکه اوس پیښه چې دا لاندی په دې ځای کې دومره بسونه نه لري، نو داسې یو شپې نیمې مابس لري چې کله یو کس ونیسي د انتقالۍ
خو دایمي
مابسونه یې هلته دي.
شاوخوا څومره کسان به په دې زندانو کې اوسي؟ دوی سره
یو سلو ویش کسان دو اوس چې دې قوانونو کې روان دي.
نوموړی وایي په دې زندانیانو کې د سیمې خلک، قومي مشران او دینی عالمان هم شامل دي چې د خپلو شرطونو د منلو په موخه نیولې دي. ولسوال غالب په مرکه کې زیاته کړه چې اوس مهال د تیرا لارې دې سیمې ته په پراخه کچه داعش لپاره اکمالات روان دي. دی وایي په دې اکمالاتو کې نوې مجهزې او درنې وسلې شاملې دي چې د ولسوال په خبره د اصلي په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کیږي. دی وایي هغه وسلې چې د جهاد په وخت کې به پاکستان دوی ته ورکولې، وروسته طالبانو او اوس د داعش وسلوالې ډلې ته اکمالیږي.
په دې لارو باندې ډېر زیات په کچرو باندې اکمالات ورته پاکستان کوي، مستقیم د پاکستان مداخله ده او شپه ورځ شروع دي چې دی کې په کچرو باندې چې کوم شی نه ځي، یعنې توپونه دي چې زمیاکونه د دور سره دي، مجهز دي، ډېر مجهز دي. دغه پخوا موږ ته د مجاهدینو په وخت کې پاکستان نه کړي وو، اوس یې بیا دو ته شروع کړي دي. نو دا د تیرا لار چې وه دا پخوا د امارات په مخ خلاصه کړې وه، اوس د لالپورې نه اخوا ترینو پرچا ورته وي، پرینو پرچا باندې د دو مستقیما هلته په جاړو باندې مهمات راپورې وځي، د مندرو ولسوالۍ نه نمبرخانې ته راوړي، دغې سیمو ته راځي او بیا نورو ځمکو ته اکمال کوي.
نوموړي وویل چې ولسونه نور تنگ ته راغلي او له ده څخه یې ملاتړ اعلان کړی او ډاډ یې ورکړ چې دی به د دې وسلوالو پر ضد جدي مبارزه کوي او دا سیمه به د وسلوالو څخه پاکه کړي. خو نوموړي له مرکزي دولت نه غوښتنه وکړه چې د شینوارو سیمو ته پوره پام وکړي، ځکه وسلوال په هڅه کې دي چې ځانونه منظم او قوي کړي. د ده په خبره کچیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
که خدای نه خواسته د دومره اکمال شروع کړی دی، دوی غواړي چې دغه ټول ننګرهار ته ضربه ورکړي او صدمه ورته ورسوي، او که خدای نه خواسته یو ولسوالي یا یو ځای د لاسه ورکړ شو، بیا خو دغه ټول مشتکي به سکوت سره مخ کیږي. خو انشاءالله موږ بیا هم دومره طاقت لرو، داسې نه وایو، زموږ په حکومت کې طاقت شته زمونږ په حکومت کې دا ضربت شته چې دا مقیم مونږ ورنکو.
د ویلو د چيله دی وړاندې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم ازادي رادیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی به په نګدي راتلونکي کې په پام کې لري چې د شنوارو په ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي او په دې سیمو کې د محلي پولیسو نوې پوستې فعال کړي.
د افغانستان د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو تن مخالف وسلوال د خزو په جامو کې نیول دي. تر دې وړاندې هم په کونړ کې یو شمیر وسلوال د خزو په جامو کې نیول شوي چې غوښتلې له کونړ څخه وځي. پدې اړه نورحال روح الله انوري راکې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونو د دولت یو تن مخالف د غازی آباد په ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیولې چې د خزو جامعې په تنوي او غوښتلې چې په چادرې کې له کونړ څخه کوم بل ځای ته لاړ شي.
کسرې په چادرې وویل چې عبدالظاهر نوم دره ولد محمد ظاهر
تاسو چې څوک وینئ د خزو په جامو کې نیول شوی نومي عبدالظاهر او د محمد ظاهر زوی دی. د ناړۍ ولسوالۍ د ساو خوړ اوسیدونکی دی. په ساو خوړ کې د صدیق اکبر په خونځي کې برحال استاد دی. د اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ په غازی آباد کې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت په خاطر توظیف شوي دي. عبدالظاهر د دوو نورو کسانو سره چې هغوی هم د خزو جامې اغوستي وي او په چادرګانو کې پټو د اوزو رمی او ماشومانو سره روانو. لومړي دوه کسان چې یو پکې ذبیح الله افغان چې د طالبانو مهم قومندان دی له امنیتي ځواکونو تیر شوي. د امنیتي ځواکونو په دریم کس شک پیدا شوی وو. کله چې ودرولو او تلاشي ترې واخستله نو سړی وو. تحقیقاتو کې منلی چې وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودلې او څو تنه نورې په همدغه شکل له یادې سیمې راویستلي وو. قومندان وایي سره د دې چې افغان امنیتي ځواکونه هر ساعت وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوختي قربانی ورکوي او هر غړی د مرګ خطر سره مخامخ دي. خو بیا هم د خلکو امنیت ساتنی او د وسلوالو د بریدونو د شنډول لپاره په پورا اخلاص کار کوي. هغه ویل دی وړاندې هم د خزو په جامو او چادریو کې یو شمیر مهم مخالفین نیولي چې اوس مهال بندین دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د نیول شوي کس په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
واشنگتن پوسټ سپانیل پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستریدو په اړه مقاله خبر کړي چې لیکي د پاکستان حکومت په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,00,000 افغانانو پاکستان پرېښی دی. احمد شاه زمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زور باسي. د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغه افغان کډوال په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پرېښی او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډې کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینو نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډې کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه شوې ده. یو شپېته کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوي کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپل کورنۍ سره یو ځای 28 کال وړاندې د جنگ له کبله هیواد پریښو دي، خو اوس بیرته جنگ او بمونو ته روان دي. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده. مرستندوی کارکونکي او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څو اونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو شکولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ. په پاکستان کې د 15,00,000 رجسٹرډ افغان کډوالو د پیژن پاڼو موده د روان کال د ډسمبر پر 1 پای ته رسیږي. کجیری دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقې ته ونه رسیږي، نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ شي. بلخو په پاکستان کې د 1,00,000 نارجسټر شوو افغانانو راتلونکي هم څرګند نه دی. د روچس خبري اژانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ټولو کډوالو بیا سندل غواړي. نوموړي زیاتوي چې ریجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به نور نه غځول کیږي.
د همشه زمينم دغه مقاله مهم ټکی ووري او په جلال آباد کې د سل شو خوا جنو ولکانو ته د ټولنیزو ستونزو د هواري په لار کې د ټکنالوژي پر رول سل ورځنی خوونی سیمینار کې زده کړه ورکړل شوې. نور حل جلال آباد زمون خبريال باز محمد عبد راک
دغه خوونی سیمینار د ټیکنیشن شرکت یا په افغانستان کې د ټکنالوژي د پراختیا ادارې لخوا د تیری دوشنبه په ورځ پیل شوی وو او د پنځشنبه تر مازیګر یې دوام وکړ. د یادې ادارې مشر عمر منصور انصاری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل لدغه سیمینار نه یې هدف دا دی چې ځوانان خپل ټولنیزو ستونزو ته د ټکنالوژۍ پر مټ حل لارې ولټوي.
افغانستان نوښت لابراتوارونه یا افغانستان انوفیشن لابس د اجتماعي نوښت یو پروګرام دی چې د هغې هدف دا دی چې ټولنیز فعالانه د ټکنالوژۍ د متخصصانو سره یو ځای کښېنئ. لومړی دوی په هغه ټولنیزو ستونزو مشکلاتو باندې وغږېږي او بیا د هغې د رسیدګۍ لپاره مختلفو ټکنالوژیانو باندې کار وکړي چې هغه د سافټویر په شکل کې د کمپیوټر پروګرام چې هغه په موبایل ویب او ډیسکټاپ باندې هغه نه استفاده کوي.
په دغه سیمینار کې په غوټ اکثریت کې د ننګرهار کمپیوټر ساينس د کوونکو ګډون کړی وو چې په اتو ګروپونو کې په اتو بنیادو ستونزو لکه تعلیم، روغتیا، ترانسپورت، فقر، زراعت، امنیت او چاپریال ساتنه خپل نظریات سره شریک کړل. د دغه سیمینار زده کوونکي خوشاله وو چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډیر څه زده کړل. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شکریا د ساينس پونزي دویم کال مسلمه نو دا سوره چې موږ دلته کار وکړو زمونږ په ایډیا کې ډیر تغیرات راغلل او دا مال په ډیر فائدہ وکړ. ما ایس ایډیا نه دلته چې ویب سټ یو برخه کې کار هم کیږي یوازې فیسبوک دا نو شنه پیژندل کارو. ایډیا موږ ته ترلاسه شول چې موږ څنګه کولای شو نور نوښتونه رامنځته کړو.
نوم عبد البصير د خوست ولایت او دلته د پننګلهار کې د کمپټیشن فنډر مسلمه مسلمان ګالمې دا ایلپس پروګرام لپاره راغلم. موږ غواړو چې افغانستان کې پروګرام نور زیات شي. موږ د ډیر سره زده کړو تجربه هم پیدا شوه. خپله د اپلیکیشن او د سافټویر لپاره کې ډیر څه تنه زده کړو. غواړو چې هر ولایت ته پکار دی دوی رسیدګي وکړي او لاړ شي.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د پراختیا ادارې مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې په کابل او هرات کې ورته پروګرامونو باندې سیمینارونه جوړ کړي او په پام کې لري چې لدی ورسته په یو شمیر نورو ولایتونو کې ورته خوني سیمینارونه جوړ کړي او ځوانانو ته د ټولنیز نوښت په برخه کې پراخه معلومات ورکړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لرو ته وګي اوریدونکو او سترازو یو بل راپور ته په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ له خوا د ورځنی نړیوال پښتو سیمینار سرلا سبا پیلېږي. په دې سیمینار کې بل افغانستان، اروپا، امریکا او شمیر نور هیوادونو څخه نامتو پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړونکي ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشران وایي ټولې تیاری بشپړ کړې دي. نور حال خدای نور ناصر راکړي.
د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له 12 نیټې بیا تر 14 پورې د درې ورځني نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړ شوی او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل شوی دی. د پښتو اکیډمۍ مشران وایي د یاد سیمینار لپاره یې ټولې تیاری تر سره کړې. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځني سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سر ته رسولې دي.
نو په دا ول چې موږ کوم سیمینار یې شیدي 12 او 13 ستمبر چې دي هغه موږ د مختص کړی دي چې هغه په مقالاتې او په 14 ستمبر باندې به اختتامیږي.
د پښتو اکیډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي له بهر څخه ډیرای میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رسیدلې او ځین نور یې پر لار دي چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسیږي.
دغه دلته چې کوم کارکونکي دي علمي رجال دي اشعار دي دینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک یې ټول موږ سره په تماس کې دي پاړي کې دي.
ډاکټر رفیقی زیاتوي د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره ټول لس کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
خبر دا ده چې دا نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ د ډیر وخت څخه اخته وو، خو دا د کتابو کار لس کتابونه چې د نړۍ د بېلابېلو ګوټو د لیکوالو د پوهانو د منورینو کتابونه وه، هغه کمپوز چاپ او بیخي په هره معنا رارسېدلي.
د ویلو وړ ده چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا همدا لومړنی نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځې نیولې بیا تر دوشنبې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو